استودیو آزادی بمانین.
سلام د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان په اړه په دوه کې د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل د افغانستان بشري حقونه له اوسنۍ واکمنو یا طالبانو سره د تعامل څرنګوالی له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه و چې ګډونوالو پرې بحث کړی دی. هغه ویل په اکثرو دغه مواردو باندې ګډونوالو د نظر توافق درلود. انټونیو ګوتریش ویل خبر و چې طالبانو په دې ناستو کې ګډون کړی وای، خو د هغه خبره طالبانو داسې شکل باندې ګډون غوښ چې د ده په نظر د رسمیت یوه بڼه خپلوله او دوی له دې مسلې سره موافق نه دي. طالبانو ویلي ځکه په دوه کې خپل ګډون ګټور نه بولي چې د افغانستان د اصلي لوري په حیث د دوی د ګډون په برخه کې پرمختګونه ترلاسه نشول. د دوی په غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستی وه. د افغانستان د مدني ټولنو په استازولۍ هم 15 تنه دې غونډې ته وربلل شوي وه او د ملګرو ملتونو له پلاویو سره یې لیدلې دي. د طالبانو حکومت کې پیښته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خویدنې په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان ملاجان سایق په یو پیغام کې رسنیو ته وویل
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه خراب شوي دي.
په سیمه کې خلک او ژغورن کې د مړو د رایسلو په لټه کې دي. د ځمکې خویدنه له سختو بارانونو وروسته رامنځته شوي. او د سریلانکا ملي لوبډلې د شلاوریزو سیالیو د لوبډلې په دویم لوبه کې د افغانستان په وړاندې خپل توپونه بشپړ کړه او یو سلوات یا منډې وکړي. د یادې لوبډلې لپاره صدیر یو 50 او انجیلیو میتیوس 42 ناسوځېدلې منډې وکړي. په افغان توپ چونکو کې محمد نبی او عظمت الله مرزي 22، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټه واخیسته. افغان لوبډله اوس توپونه کوي. د ویلو دا چې د دې لوبډلې لومړی سیالی کوربا لوبډلې د څلور منډو په توپیر ګټلې ده. قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته مطالب لرو. د افغانستان په اړه د دوهی غونډې دویم ورځ تر اوسه څو ویل شوې چې سیاسي درکو
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی.
په نورستان کې د غلو خویدو له کبله لکتر لګه 25 تنه مړ شوي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفر زخمیان شوي دي یا د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه خراب شوي دي.
د دوهی د غونډې اړوند نور مطالب هم درته لرو او په دوهم نیمایي کې 19:25.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د ملګرو ملتونو سرمنشي وای د دوی فوق العاده غونډه راغنده واو پکې ګډون کوونکو په کلیدي مسایلو هوکړې کړې ده. انټونیو ګوتریش د دوی د غونډې په منځ کې رسنیو سره خبرو کې ویل ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان په اړه اندېښنې درلودې او فکر کوي چې طالبان یې اندېښنو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقض ټول شمول حکومت او لزان او نړۍ سره سول عمل افغانستان هغه مهم مسایل دي چې د دوی په ناسه کې پرې باس شوي او نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د پلی کېدو غوښتون کړه. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د دوهی د غونډې په دویم ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د بحث شویو مسایلو مهم ټکي روښانه کړل. انټونیو ګوتریش رسنیو سره خبرو کې دا ناسته راغنده وبلله او زیاته یې کړه د کلیدي مسایلو په اړه اجماع شته. هغه له ترهګرۍ سره مبارزه د ټول شموله حکومت جوړېدل د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د حقوقو خوندیتوب او یو سولېز او نړۍ سره مدغم افغانستان هغه ټکی یاد کړ چې له قولای نړیواله ټولنه پر توافق لري. خو ښاغلی ګوتری شو ویل د هغه څه دي چې له عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښمنه ده.
طالبان فکر کوي چې د نړیوالو اندېښنو ته رسیدنه د دوی مسولیت نه دی او بیا غواړي چې نړۍ هم په رسمیت وپیژني او نړیواله ټولنه بیا فکر کوي چې د دوی اندېښنو ته هیڅ رسیدګي نه ده شوی او په داسې حال کې دوی نشي کولای د رسمیت پیژندنې لپاره تعامل وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې پر دې هم تاکید وکړ چې افغانستان باید د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي او دوی داسې افغانستان غواړي چې لزان خپلو ګاونډیو او نړۍ سره په سوله کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره وویل. په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د هغوی داسې لیک ترلاسه کړی و چې غوښتنه یې د نورو افغانانو د حقونو د نقص په معنا او له نړیوالو اصولو سره په تضاد کې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي اساسي ټاکل کېدو په اړه وویل. په دې اړه همغږي نږدې شوي او یو داسې باصلاحیته پلاوی به وټاکل شي چې د طالبانو په ګډون له ټولو لوریو سره ښکیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د راتلونکو سیاسي تګلارې یا نقشې یادونه هم وکړه خو زیاته یې کړه په دې اړه لا اوږد واټن پاتې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله ګڼلی او تر څنګ یې دا دعوه هم کړې چې د دوی په حکومت کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د دوهې په غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو په اساس ولی د تلل یو کسان غونډې هم روانې دي او د راپورونو پر بنسټ په عمومي غونډو کې د ګډون تر څنګ دوی د بېلابېلو هېوادونو له اساس سره لیدنې کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت بیانن یوه اعلامیه کې ولیکل د دوهې په غونډه کې د دوی اساس یې به له هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان د مدني ټولنې په اساس ولی دې ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یوه اعلامیه کې ادا کړې چې دا ملکي افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوي. ورته وخت کې د دوهې د غونډې په څنډه کې د چین استازي یو شانګ یونګ رسنیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر څرګندونو تاکید سره ویلي په افغانستان کې یو معتدل حکومتي نظام ته اړتیا ده. هغه دا هم وویل چې په دې هېواد کې سولې ثبات او بیا رغونې ته رسیدل اړین دي او تر څنګ یې د دوهې په غونډه کې د دله قوله یو شمېر هېوادونو د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم کړې.
د افغانستان په اړه د دوهې ناسته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویل د ترهګرۍ سره مبارزه همشموله دولت د بشري حقونو او ښځو حقونو رعایت هغه مسایل و چې ګډونوالو پرې د نظر توافق درلود. له خبریار او شنونکي سمی یوسفزي سره چې د دوهې ناسته کې حضور درلود صفی الله ستانګزي مرکه کړې ده. لا غي لومړی دا پوښتنه کړې چې د دوهې غونډه څنګه مخته ولاړه.
اصلی ګنروال چې د دوه ورځې موږ دلته قطر کې یو اکثریت په دې باور وو چې په دغه غونډه کې د طالبانو شتون باید شوی وای او دا چې دوی رانغلو دوی هم یو حد پورې حیران دي ځکه چې طالبان په اخره دقیقه کې یعنی اخره ورځ باندې داسې پریکړه وکړه چې موږ دې غونډې ته نه راځو. دویم دا چې په غونډه کې یعنی د غونډه برخوالو چې غربي هیوادونو د افغانستان همسایگان او روس او چین وو یعنی د دې ترمنځ یو اختلاف موجود و په ډیرو مسایلو باندې بالخصوص چین او روسیا دا کوشش کوله چې د افغانستان د خلکو مشکلات د افغانستان چې کوم واشره څو بلین ډالر دی هغه قید دی هغه مشکلات او په افغانستان د طالبانو په حکومت باندې کوم بندیزونه دي په خلکو باندې هغه مشکلات خو بلکس دا نور چې وي غیبه د افغانستان د خلکو نور مشکلات یا د وچتل ته طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دا چې نور قانونو ته به ځای نه ور کړی سیول سوسایټي نه پری دی د مرمنو حقوق ته لاف کړی دی د مللي یعنی عام نورونه چې دی هغه نه ملي کوي نو یو ډول فضا کې دا 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 پاسینا په دغه ملګرو ملتونو چې کوم کانفرنس وو په دې کې د دوی ګډونوالو هیوادونو واغه تر سترګو کېدل یعنی
محسوس کېږي هغه څه چې د ملګرو ملتونو بلې د ملګرو ملتونو سرمنشي درې مهم ټکي یاد کړ چې هغه ترګری کې د افغانستان کې د ترګرو ته نه اجازه ورکول یا د دې اجازه نه ورکول چې افغانستان خاوره بیا د ترګری په امن پټنځای وګرځي بشري حقوقو د خزي او حقوقو او امدارنګ دغه ټول شمولیت انکلوزیویټی چې یاد کړل په دغه مسایل دوی ویل چې تقریبا توافق د نظر موجود و دغه مسائل نورو ګډونوالو څنګه مطرح کړل په څه شکل باندې
نو په مجموع کې په دغه مسائلو باندې خو ټول نړۍ یعنی هم نظر دي چې دا داسې مسائل دي چې هیڅ ترې کار نشي کولای خو دغه مسایل د حل د پاره د تګلارې د پاره ځینې هیوادونه یو ډیر سخت لکه د یو لار جوړول یا میکانیزم جوړول باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریز غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو کې طلب کړي دي میرمنو کارنه ورکوي. خو د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو په یو نرمه رابطه کې وو. طالبان داسې یو حته بونوزه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کې په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي. یعنې هغوی هغه انساني او بشري طرف ته ډېر کوشش هغه رنګ ورکولو چې موږ هم ستاسو دا خبرې منو چې دا طالبانو د بینالمللي قوانینو نه انحراف کړی ده میرمنو سره زیاتی کوي. خو د دې باوجود هم موږ ضرورت لرو چې دوی اوس د 40 میلیونو افغانانو واک ته سره د افغانستان ټوله خاوره په کنټرول کې ده. نو موږ باید داسې یو لارې چارې وکړو ورو ورو طالبان یو داسې دایرې ته داخل کړو چې عقلن سره په یو ښه موقف کې خبرې وکړو په یو مثبته فضا کې خبرې وکړو که یو ناڅاپه موږ ټول د دوی خلاف کیږو یا داسې سخت دریځ نیسو نتیجه کې به د دې بد اثرات د طالبانو نه زیات د افغانستان په خلکو باندې وي.
یوسفزی صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو عدم حضور څومره احساسې د ګډونوالو څه ویل؟ ځکه چې یوې ګډونوالي وویل چې د تاسف ځای دی چې طالبان رانغله، ځکه چې دا یو فرصت و. نور ګډونوالو څه ویل په دې مورد باندې څه نظر و؟
یعنی ټول وی چې دا تعصب ځای ده، ځینې وی چې طالبان سیاسي ادراک کولو کې ناکام راغلي دي، ځینې وی چې طالبانو یعنی په اصطلاح د رو د نړیوالو ټولنې سره چې کومه پروسه پیل کیږي دغه پروسه هغه ولا کړکۍ بنده وساتله چې دوی په نقصان ده. او نورو دا ویل چې سره د دې چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې نور هم ډیر اولیتونه دي، تر افغانستان زیات مثلا د فلسطین مسله ده، د یوکرين جنگ ده، په دغه حالت کې هم د نړیوالو ملتونو مشر دومره ستر لوی سفر کوي دلته راځي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا په دې معنی ده چې طالبانو ته پیغام ورکول کیږي چې طالبانو د افغانستان دننه د افغان میرمنو په اړه باندې نړیواله ټولنه یعنی اولیتونه یو څه سوکه شوي دي خو ختم شوي نه دي. د اوسه د افغانستان په اړه باندې افغانستان د خلکو په اړه باندې جدي پاملرنه لري او دا مسائل تعقیبوي او طالبان دا خیال نه کوي چې د 2.5 کال حکومت وکړي نو دنیا د دوی دغه مسائل هیروي. او اولیتونه کې په تغییر تبدیل راغلی وي. خو دوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو مشر کانفرنس کې ویلي چې موږ به نور په دقت سره ګروپونه به جوړیږي، کانټاکټ ګروپونه به جوړیږي، نور به هم د مسائل په دقت سره او په جدیت سره څارو.
خبریال او شنونکي سمی یوسفزی او چې د دوهې د ناستې په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم یو بل مهمه مسله، د نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تین درې په نکره کلی کې د غره خویدو له امله د نورمالنیو معلوماتو پر بنسټ شاوخوا شل کورونا تیګو لاندې شوي او پکې ډیر شتنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د غره خویدنه د زیات واورې ورخ په وجه رامنځته شوې ده. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې نکاري کلی کې د غره خویدو خلکو ته د سر او مال زیانون اړولې دي. ځایي اوسیدونکو وایي په خاطر شپه 12 بجې د زیات ورخت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلی کې نن شپه سخت باران له ورخت لامل غرونو څخه کاڼي خوېدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان، شل نور لا درک شوی او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین په خیزایته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 15 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل امنیه قومندانې او د ولسوالۍ مسولین ټول ساحو ته تللی دي، ولسی خلک هم ساحې ته تللی دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو وختو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسیدلی وایي
12 بجې شپې دا کلی اخرې څوږي تقریبا دو درې دنې غړ غړ تیږي راغلو دې کلی طرف ته. آصفانه تقریبا 15 شهیدان شوې دي، 45 شپه پوره مکمل تخریب شوې دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی، یو زنانه دی، یو همدغه زموږ ورور دی، اوس خو سرې دغه تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک بهي. دغه درې کسان پیدا کړی دي، نور دوه زخمیان او تقریبا دغه دوهش کسان ورک دي. لا درک ده
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض الملکی نن د حق په محکمه کې د هغې تاریخي استماعي غونډې په پیل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د و 50 کلن اشغال د قانوني تو پاړه تر سره شوی. صفی الله ستانګزی له جزئیات سره.
د عدالت نړیوالې محکمې د استماعي غونډه چې تمه د شپږ ورځې دوام وکړي، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له غوښتنې وروسته چې په اشغالي سیمو کې د اسرائیلو د پالیسیو په اړه یو غیر الزامي مشورتي نظر غوښت پیل شوی. قاضیان به شاید میاشتې وخت ونیسي چې نظر وړاندې کړي. د دې غونډې په پیل کې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په توکم پالنې تورن کړ او د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي له قید او شرط پرته اشغال ناقانونه وګرځوي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار باید په راتلونکي کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو په هیله ترسره شي. د عدالت نړیوالې محکمې داسې وخت د ملګرو ملتونو په غوښتنه د اسرائیل لخوا د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توپ څرنګوالی څیړي چې په غزه ترانګه باندې عملاً د اسرائیلو بریدونه د اکتوبر له 8 روان دي. دا بریدونه ورسته تر هغه پیل شول چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوی ډلې حماس په اسرائیل برید وکړ او 1200 کسان یې ووژل. اسرائیلو د دغه برید په غبرګون په غزې ترانګې خپل هوایی او ځمکني حملې پیل کړې او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیواله محکمه کې وویل دمګړې د غزې 2.3 میلیون کسان چې نیمایي ماشومان دي له خپلو مینو بېځای شوي بمباریږي، وژل کیږي او ټپیانیږي. هغه همدارنګ په ټوله کې د لویدیځې غاړې د بیت المقدس په شمول شاوخوا 3.5 میلیون فلسطینانو ته په اشاره وویل د ده په خبره له استعمار او تاوتریخوالي سره مخ دي. تر فلسطیني چارواکو وروسته به د عدالت نړیوالې محکمه کې شاوخوا 150 هیوادونو او 3 سازمانونو استازي ویناوي وکړي. اسرائیل د دې استماعي غونډو په مهال څه خبرې نه کوي، خو یو لیکلی دریز وړاندې کولی شي. د ابرو پانتون استاد او د اسرائیل د ډیموکراسۍ بنسټغړي یووال شانی اسوشیټډ پریس ته ویلي اسرائیل به د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ روان اشغال توجیه کړي په تیره بیا د سولې د یو تړون د نشتوالي په خاطر. خو فلسطیني چارواکي وایي اشغال تر امنیتي ملحوظاتو ورهاخوا ډیر پراخ تبعات لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوهی موضوع ته بیرته راګرځو. د دوهی د غونډې له ختمېدو مخکې د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په اړه د دوهی په غونډه کې له ګډون څخه طالبانو د انکار په اړه ناهیلي ښودلې وه. د یاد شورا عمومي منشیان اګلان د یکشنبې په ورځ په خپل اکسپانه له ټولو خواوو غوښتي چې د هغو معاملو د راسرولو لپاره چې د افغانستان خلکو ته ګټه رسولی شي لا زیاتې هڅې وکړي. ارسلان مرسلین راپور لري.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې لګډون څخه د طالبانو د حکومت انکار نه هلیکون کې بللای. د دغه شورا عمومي منشي یان اګلن له ټولو لور وغوښتل چې د هغو معاملو د لاستراوړلو لپاره چې د افغانستان د خلکو په ګټه تمامېږي لا ډېرې هڅې وکړي. هغه زیاته کړي دا اړینه ده چې د افغان ښځو غږ او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان په اړه د دوهې په غونډه کې د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې 15 تنو ګډون کړی چې درې خزی دي. د یادې غونډې وی ګډونوالې محبوبې سراش د یک شنبه پورس ازادۍ رادیو ته وویل د دې غونډې په دوهم ورځ یعنی دوشنبه به د افغان خزو پر مسلې خبرې وشي. طالبانو ته د دوهې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوې وه، خو د دوی په ټکو دا چې د افغانستان د اصلي لوري په توګه ورته بلنه نه ورکړل شوې، دوی خپل ګډون ګټور نه بولي. او شنبه د غونډې لپاره یو ورځ مخکې خبر ورکړ چې په یاد غونډه کې به ګډون ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي هیله لري چې دا ډول غونډو په جوړولو سره د دوی د ژوند وضعیت بدل شي. په کابل کې میشتو دوو میرمنو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ د افغان میرمنو په ځانګړې توګه هغه ښځې چې په افغانستان کې د طالبانو تر سیوري لاندې په تیاره کې ژوند کوي غوښتنه مو له هغو بنسټونو او هیوادونو څخه چې د دوهې په غونډه کې برخه اخیستې دا ده چې د افغان میرمنو له هغو قانوني او اسلامي حقونو دفاع وکړي چې د طالبانو ډلې لخوا ترې اخیستل شوي دي، تر څو د افغان میرمنو راتلونکی تیاره نشي. واقعا هغه شرایط چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغان میرمنې لري، د افغان ښځو حالات له بندیانو پرته بل څه نه دي. د دوی ټول حقونه ترې اخیستل شوي او نړۍ یې لا هم عیني شاهده او تماشه کوونکې ده. زه هیله منه یم چې د دوهې دغه ناسته د افغانانو په ګټه او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
د 2018 کال په اګوست کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ سره سم دوی لشپګم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته لتلو منه کړې، او د 2020 کال په پای کې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دې ترڅنګ طالبانو په ټولو نه دولتي دفترونو او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او په ډیرو نورو برخو کې هم پر هغوی محدودیتونه لګولي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت د یک شنبه په ورځ چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي په دوام کې ویل شوی چې برېټانیا او جاپان د ښځو سولې او امنیت په اړه د یو ګردی میز کوربه دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي خبرې اترې وشي.
دغه چند دوهې د ناستې له ختمېدو مخکې د بشري حقوقو د ملاتړ او رسنیو یو شمېر بنسټونو د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره هیله خوده و چې دغه غونډه وکول شي د رسنیو بشري حقوقو او د جګړې د قربانیانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي. عبد الله سپوږمې په دې اړه
د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په دویمه ورځ لیادې غونډې د بشري حقوقو او رسنیو د یو شمېر ملاتړ او بنسټونو هیله د انتقالي عدالت د همغږي ډلې د دغه غونډې په تړاو په خپل ایکس پاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې او ویلې دي چې د افغانستان لپاره د حل لارې د منډلو په هر پروسه کې باید د جګړې د قربانیانو استازي شتون ولري او د هغوی نظرونه دې واوریدل شي. یادې ډلې زیاته کړې د افغانستان د اوسني او راتلونکي په اړه په ټولو بحثونو کې د قربانیانو غږ نه یوازې دا چې باید واوریدل شي، بلکې د پریکړو په مرکز او د هر اړخیزې او عادلانه حل لارې د رامنځته کولو لپاره باید په پام کې ونیول شي. بلخوا په هلمند ولایت کې د پخواني جمهوري نظام د ملي پوځ یو سرتیری محمد چې د مایند چاودنې له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوي وایي هیله یې دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي او سوله رامنځته شي.
څلوېښت پنځوس کاله کېږي چې موږ غونډې داسې ځوانان د لاسه مو ورکړل، پښې او لاسونه د لاسه ورکړي، معلول شوي دي، معلول شوي دي، چا سترګې د لاسه ورکړي، چا خپې لاسه د لاسه ورکړي، چا لاسونه د لاسه ورکړي دي. موږ هغونه هم دغه غواړو چې موږ په وطن کې دا امن راولي، موږ امن ته ضرورت لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د وی اعلامیه په خبرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د شته اندېښنو او خنډونو لری کولو ته لومړیتوب ورکړي. د خبریالانو د ملاتړ دغه بنسټ غواړي چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تعدیل او د طالبانو د حکومت لخوا تر 15 زیات هغه فرمانونه لغوه شي چې د رسنیو له شته قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د نړیوالې ټولنې لاستازو غوښتنه کوي چې د افغان رسنیو د خپلواکو او دوامدارو فعالیتونو لپاره ملاتړ وکړي او د افغان خزینه خبريالانو خوندیتوب او ځواکمنتیا ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په رسنیو کې د هغوی له فعالې ونډې اخیستو باور شي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده آزادی رادیو ته وویل
در این نشسته که
چې په دوحه کې ترسره کیږي موږ تمه لرو چې نړیواله ټولنه د رسنیو خبریالانو او هغو بنسټونو ترڅنګ ودرېږي چې د خبریالانو ملاتړ کوي سو د رسنیو په خپرونو کې بدلون راشي.
افغانستان کې یو خبریال حضرت سالک وایي په افغانستان کې د خبریالانو فعالیتونه تر سانسور لاندې دي او معلوماتو ته د هغوی لاسرسی محدود دی. نوموړي د دوحې په غونډه کې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل
خواست ما از جمعه جهانی این است که
در نړیوال ټولنې زموږ غوښتنه داده چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ مسأله هیر نه کړي. په افغانستان کې رسنۍ له سختې ځپنې او سانسور سره مخ دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
تر دې وړاندې د افغان ټولنې یو شمېر نورو برخو په تیره بیا ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو د نجونو او ښځو پر زده کړو تحصیل کار او نورو ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو د شته بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو او د رسنیو د ملاتړو بېلابېلو بنسټونو په ځلونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونې او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو لګولو له امله تورن کړی دی. د دوحې غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. که څه هم دې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د یادې غونډې له پیلېدو یوه ورځ مخکې خبر ورکړ چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
اوس هم یو بل موضوع. په رسمي او غیر رسمي ناسو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی لوري په انزور اخیستلو د محدودیت پریکړه د یو شپین خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو له غبرګون سره مخ شوې ده. دوی د اقدام معلومات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف ویلي وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه منفي اغیز لري.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنيفي چې په ملاشیرین خون هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولې مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان پرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویاند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولي دي. په رسنیو کې د ښځو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې او دا دی اوس د کندهار ولایت له لوري په انځور اخیستلو هم بندیز ولګیده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین و قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت او امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه ونه وسی معلوم خبره ده چې بیا یو څه خپرول او یو څه وړاندې کول به ډېر ستونزمن وسی. نو زموږ هیله دا ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی دې برخه کې یو څه اسانی راسي تر څو خبرېلن وکولی سي په اسانۍ سره خپل رپورټونه چمتو کړي او خپل دفترونو ته ولېږي.
یو بل افغان خبریال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته نظر لري.
موږ ډېر متاسف یو کچرې دا لړۍ باندې شاندومي نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او ځل دې ریګمه چې و صرف په قندهار کې دا کار ده چې څومره د ورسته به په ټول افغانستان کې دا عمل تر سره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندیو موجوداتو انزور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړی حاکمیت کې له 1996 تر 2001 زیږدیز کال پورې بند و. که څوم طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د رسنۍ او بیان ازادۍ تجمن دي خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې دونی مکلونو کې دوی پر رسنۍ او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنۍ د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.